با پایان رسید در یک ساعت دیگر. سال محمد سال با شماست. سال سید بفرمایید.
ډیره مننه ستار پروخت سیستری مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه مو تر نوه بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نن د شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15مه د جولای شپږمه. په پیل کې له محمد قاسم سولمان له خبرونه اوري.
په سرکم د مهمو خبرونو سرچکی، په کندهار کې بمی چاودنې لشتر لژه درې تنه وژلي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی، خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې باید وای. د هم بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمیر سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو شاوخوا دېرش سرتېري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل سوی یو پلاوی سیمې ته رسېدلی او بل پر لاره دی.
یو نظامی هیئت ده چې د کورنیو چارو رهبرۍ لاندې ټاکل شوی، هغه دلته وسیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي.
د هیواد یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پېښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتېرو ته د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. د کندهار چارواکي وایي چې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې په پېښه کې درې کسان وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار ښار د نوي سړک په چوک کې د چاودنې یو پولیس، یو میرمن او یو سړی وژلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه نور یې ټپیان کړي دي. ولسمشر اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلي غني په کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونۍ غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه سي او هغه کسان دې په نښه سي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کمیسیون پریکړه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنۍ طرحه جوړه او بیا داوطلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت استازي وویل چې د تدارکاتو د پروسې د اصلاح په مقصد ګڼ شمېر کارپوهان د دې وزارت ولایتي څانګو ته استول سوي دي. په غونډه کې همداراز د ملي دفاع وزارت د یو قرارداد په ګډون د 2.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت دوهش قراردادونه تایید سول. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د لومړنۍ او استیناف محکمې پریکړې دې نه تاییدوي. د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو د حقونو د ساتنې او پرمختګ کمشنرې سورایا سبرنګ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې دا محکمه به عادلانه وي او که نه پوښتنې خورا زیاتې دي. دا وایي زموږ ټینګار دا دی چې ستر محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لومړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شاهد شمشیره زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ سوی، خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې باید رسېدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسېدلی چې ولیدل سي آیا توافق ته رسېدل امکان لري او که نه. د په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
او صدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلې مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو چې ور ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل سوی پر مخ ځو. ښاغلی کری د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅکله نو سره نږدې سوي اشاره وکړه. وی ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای سي. د خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغېړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسېدل شاید د یورو د چلند له حوزې څخه د یونان د وتلو باعث سي. په سلو کې د نوي رایو له شمېرنې وروسته معلومه سوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړی دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتاګما چوکې د رای د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونۍ ټول پوښتنې غوښتنې د یونان کین اړخي صدر اعظم الکسیس سپراس کړې وه. سپراس له رای ورکونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رایه ورکړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وسوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړ او بل یو مسلمان ملا چې له سختریزې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې شلولې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په دې ښار کې دوه چاودنې سوې خو د تلفات په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. چا د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سختریزي ډلې لخوا حمله کیږي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسي د ژوبڼ د ورکو پرانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یوه ډنډ کې وموندل سو. د تبلیسي ژوبڼ مشر زورابا ګوري لایتسي وایي دا پرانګ د هغو حیواناتو د ډلې وروستی و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب له راوتلو وروسته ورک سوي وو. د تبلیسي په مرکزی ناحیه کې د سیلاب د ښار ژوبڼ ویجاړ کړ او د ژوبڼ د کارکوونکو په ګډون 19 کسانې وژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د ژوبڼ د 600 حیواناتو له ډلې د 60 پړانګانو او زمریانو په ګډون نږدې نیمایي له منځه یوړل. یو بل پړانګ چې تښتېدلی و یو سړی ودړ او د مرګ سرحد ته ورسوه چې بیا د پولیسو په ډزو وژل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې جلیز په تیخه کې شوی و هغه د نږدې کېږي.
ولسی جرګوی پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه کوي. د پاکستان کورنۍ مجبوریت څه دی؟
پاکستان د ټول لوی مجبوریت په پاکستان کې د وضعیت دی. ما ښکار دی د نړۍ هم د نړۍ
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کس مخکې یو کس راتو یو پاد شو کور ته لاړو درو روان شو برن جټ بمبارو کوم ځای ځمن نه پوي درې
په کوټه کې 14 تلفات اړولې.
خبر درا کو شو په ځان نه پوسوي په ټو شهر مل سر پات سول بس ټکان سو ازر بیس ورسته.
د ایران پر اټمی پروگرام دروانو خبرو لورستي حاله مو هم خبرو د ورکو ازنه دلټ پروگرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګ والی وایي د کورنۍ چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي او د ولسمشر لخوا موظف سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې پر رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 13 سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لار دی.
یو نظامی حیات د کورنۍ چارو رهبری لاندې ټاکل شوی هغه دلته سیمه کې ده او هغو ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي، که چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقې مبارز ازادۍ رادیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارس د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بيد مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل تاکیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بيد شوی ده. ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشت قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې پر رسولو کې بېغوري کړې ده.
ومردل چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د افغانستان د تمې خلاف د سولې په پروسه کې صادق نه دی. د دغې جرګې غړي وایي که پاکستان غواړي د جګړې د لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد لویه تېروتنه وي. دا په داسل کې ده چې د تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. تفصیل له قسیم سلیمان ناوري.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونه پیلېدو عام خلک او د ولسی جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تېروتنه وي.
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت یې غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې هم دي په دوی تعمیل کړو. خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل شوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هغې غونډې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاحکار سرتاج عزیز یې څه موده مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې دا غونډه د چین په اورومچی کې وسی، خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان شوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي پلاوو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري. د چارو کارپوه د نړیوالو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي چې اوس پاکستان هم تر یو لړ فشارونو لاندې دی، نو ځکه هڅه کوي څو طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان تر څو اخیر فشار لاندې، پاکستان تر ټولو لوی مجبوریت د پاکستان اقتصادي وضعیت دی. دوم ما افکار دي هم د نړۍ هم د نن د پاکستان او دریم په ټولو مهمه مسله دا ده چې د دغې بې ثباتۍ د دوام په نتیجه کې پاکستان په خپله په چټکۍ سره بې ثباته کېږي.
ښاغلی لیوال وایي دا مهمه نه ده چې د سولې مذاکرات چیرې کېږي، خو په خبره دا بهیر باید د باصلاحیته او د باور وړ استازو لخوا پر مخ یوړل سي. که څه هم وروستیو نامنیو د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې له منځه وړې دي، خو د چارو کارپوهان وایي طالبان غواړي له دې لارې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې له قوي دریځه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لغمان کې ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي. دا چې څومره ښوونکو ته به څومره اندازه مځکه ویشل کېږي، شاه محمود شینواري به راته وایي چې له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواري صاحب، سهار په خیر. که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې دا لړۍ به کله پیلېږي؟
ډېر زیاته مننه سهاري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د لغمان ولایتي ادارې خبره د لغمان ولایتي هره ورځ د پوهنې ریاست مسؤلینو سره ناسته درلودله. په همدې خاطر یې ورته لارښوونه وکړله چې دوی ژر تر ژره هغه لومړی پړاو چې په لومړي پړاو کې 250 ښوونکي دي چې دوی ته باید دغه د ځمکو د نمرو ویش توضیح پیل کړي. دوی یادونه وکړله چې په پاتې نور کوم ښوونکي چې دي هغوی ته به هم په نورو پړاوونو کې په لغمان کې ځمکې ویشل شي. د دوی په وینا باندې چې هرې ولسوالۍ کې د ښوونکو دپاره ښارګوټي په نظر کې نیول شوي دي چې په مجموع کې 5,603 تنه پرسنل دی چې دې جمعې څخه 2009 تنه یوازې په مرکز کې په دنده بوختي، چې دوسبانې 2000 تنه په مرکز کې او باقي نور ته په ولسوالیو کې خارګوټو کې ورته نمرې ورکړل شي.
او اکثر وخت په دغه سیمه ورده کې د اختلاس دغه راز د درغلیو اندیشنې وي. چارواکو د دې لپاره څه چاره سنجول لیدا چې دغه مزکې رښتیا هم مستحق کسانو ته ورسیږي؟
بالکل، یعنی سالی صاحب دغه یو مهمه ستونزه ده، ځکه په زیاتره نورو ولایتونو کې، یعنې په ننګرهار کې هم دغسې ځینې شکایتونه راپورته شول چې د ښوونکو ځمکې یو شمېر کسانو لخوا نغسته شولې. خو د لغمان ولایتي ادارې ډاډ ورکړی ده چې دوی به د ښوونکو دغه ښارګوټي په عادلانه ډول باندې ښوونکو ته ویشي. او د دوی په خبره باندې دغه 250 کسان په لومړیو کې چې کوم ښوونکي م ټاکلي دي، د هغه کسان ټاکلي دي چې د پوهنې ریاست لخوا ورته لیست شوي دي، او دا اقتصادي مشکلات لري. یعنې هغه کوم کسان چې هر کسان دي هغه ورته د دوی په وینا باندې غوره شوي دي. دوی ډاډ ورکړی دی بیا هم چې کله دغه توضیح پیل شوله وګوري چې دوی د خپل حق څومره رسېږي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې له ده څخه موردل چې په لغمان کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د مځکو د نمرو ویش پیل کړي.
زمان اطلاع در ازکان ولایت چوریه دول فالی سخصاص پا سمایتی دا در کندار و در ترنیکوت لار در خراب و در مزمست کولی که گو سات لار در وجه مبارک در مرتزی مطر خراب سی بالا لار در سرپونی سنده غفتون لار رسی داغ لار پخاکی و سلام.
اوریدونکو د کندهار ترین کوټ ترمنځ د غزیدرې لارې د جوړولو غوښتنه کوله. د کندهار چارواکو د تیر ماښام به می چودنې د یو شمیر ټاپیانو حالت نازک شولې دی. تیر ماښام پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای سی بم په چودنې کې درې کسانو وژل سول او ډیر لس نور ټاپیان سول. د ورستیو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادي رادیو له خبريال محمد صادق رښتینی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. څه دي تازه جزئیات؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. ورسی معلومات ته دي چې د چارواکو په وینا په پیښه کې د ټپیسو کسانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دغه ځان وژونکي حمله چې تېره شپه د روژه مات پر مهال رامنځته شوه، چارواکي وایي چې درې کسان په کښې کې ووژل شوه او دیارلس نور ټپیان شول. د چارواکو وینا په وجه څو کې دوه ملکیان چې یوه یې ښځه ده او یو پولیس شامل دی، او په ټپیانو کې هم دوه پولیس او پاتې ملکیان دي. د کندهار د والي ویان سبیم خپلواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکی په موټرسایکل وو او د لومړی ناحیه د پولیسو یوې پوستې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړی وه. په عین وخت کې د کندهار د میرویس روغتون مسؤلین هم وایي چې دوی ته د پیښې د ځای کې کوم 14 کسان راوړل شوي، هغه تر پیښې وروسته د ډاکټرانو لخوا د هغو درملنه وسوه او اوس یې د روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
او د روژې په مبارکه میاشت کې هغه هم د روژه ماتي پر مهال چې دغسې چاودنه سوې ده، په دې ښار کې بیره او تشویش نه دی خپور کړی؟
په کندهار کې معمولا د روژه مات پر مهال باندې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وي. تر پیښې وروسته چې مشکله ساحې ته ورغلو ولیدل شوه چې یو ډول په څو دقیقو کې هغه ساحه د پولیس لخوا کلابند شول، او چې یو ډېر لوی چوک دی هغه په یو خالي حالت کې و او هلته خلک نه لیدل کېدل.
او د پیښې څرنګوالی څه دی؟ ځینې کسان به می چاودنه ګڼي، ځینې کسان یې ځان وژونکي حمله. تاسې چې معلومات کړي دا څنګه چاودنه وه؟
دلته چارواکو اول دغه د موټرسایکل بم چاودنه بلل، خو تر پیښې څو ساعته وروسته معلومه شوه چې ځان وژونکي حمله وه او ځان وژونکي په موټرسایکل سپور وه، او په دغه ځای کې چې پولیسو تلاشي کول ځان ته یې چاودنه ورکړي.
ومردل چې د کندهار چارواکو د تیر ماښام د ځان وژون کې حمله د یو شمیر ټپیانو حالت نازک شولې، خو اوس وایي چې د دوی حالت د ډاډ وړ دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
محمد ابراهیم لزابل په خپل پیغام کې لیکلي، موږ په شارجوی ولسوالۍ کې له محلي پولیسو پتنګ یو، خلک لوټي او زوروي. بل اوریدونکي شیبال زابل لیکلي، افغان حکومت باید د پاکستان د تیری او تحرکات په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. پاکستان باید د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. شمشاد له هلمند لیکلي، دا مهال په افغانستان کې مرکزی حکومت نسته، بس ډلې چپلې دي، هر یو یې خپلې ګټې لري. د خالد پنامه اوریدونکي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژل کېدو پیښه پر پاکستان او د هغه پر اجنټانو تاوانوي، وایي خدای دې د افغانستان دشمنان تباه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په کار د افغان حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیڅ کور گزاره نه کیږي.
په کونړ کې ځینې کسان د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سیوي. دوی وایي نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی سي او نه هم دوی د شپې لخوا آرام خوب کولی سي، خو د کونړ امنیه قومندان وایي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پرتو سیمو اوسیدونکو وایي د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی، او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نخه کېږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي، وایي دوی په جومات کې له لمانځه ادا کولو وروسته خپلو کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو ته راوله کاته جماعت ته واپس راتلو. درې کسه مخکې یو کس راتو، یو پاده شو کور ته لاړو، مندر ته روان شو، بر جټ بمبارو کو ځای بازار نه پوهېدل.
نوم کریم الله، موږ کاته تراوی تلو چې تراوی و کورالو، یو کس راتو او درې کسان مخکې یو کس کور ته ورغې، موږ درې کسان ورلو ډرون بمبارو کو او به موږ درې کسان رحم شو.
بیا تر فټ څوک نو اصلي و
په هلګل کې د دینی مدرسې ناظم زاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي، د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغیز شوی دی، خپل بچي تعلیمونو ته نه راليږي. هلته یو شمیر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې د دوی کوچنین هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه تر سره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بي پیلوټ ګوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نشي کولی.
رواني تکلیفونه خو بېخي زیات چې خدا حمله شي هغه ځای کې وشي هغه خو یو داسې درز دی چې مطلب هغه خو تاسو ګورئ ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه ته هم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش سره د دغه خلکو ذهنونه مخ دي که څوک بزګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه ځي نو هغه د دې تشویش سره مخ دي. دا یو ذهن کې یو پیشکاري شوې مسله ده چې کواس یو غر وشي یا هوا یو طبیعي درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره حده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوی په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوختی ده. د بی پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نخښه شوی. هغه وای خلکو ته پکار دی چې ځان سر وسلی ونه ګرځوي او همدار از وسلوال مخالفینو ته په خپل کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورن کړي څو د هوایی ځواکونو لبریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د سهار اته بجې اووشت دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ. او اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. نامعلومو وسلوالو په هرات کې د شنبې په ورځ د دې لپاره چې نجونو ته ښوونځي ته د تلو په خاطر سزا ورکړي د دریو زده کوونکو مخونو ته انتظاب وشیندل. دغه درې نجونې چې عمرونه یې د 1400 او 1800 کلونو تر منځ دي په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د دو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د انډیپندنت په لیکنه افغان ښځې او نجونې د زده کړې په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي چې یو لوری هم وسله وال دي چې د حملو لپاره یې په نښه کوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي په سلو کې یوازې 12 افغان ښځې لوستې یا باسواده دي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره اټکل کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.4 میلیونه نجونې له زده کړې بې برخې دي، حال دا چې د هغو الکانو شمېر چې ښوونځي ته نه ځي 1.6 میلیونه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې تیره اونۍ د یوې قهرجنې ډلې او امریکایي ځواکونو ترمنځ د اخو ډب د پیښې په اړه په یو مطلب کې د هغې څېړنې جزئیات څرګند کړي چې د ناتو لخوا ترسره شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي پوځي څېړونکو له دغې پیښې په اړه د څېړنو په نتیجه کې دا موندلې چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته د قهرجنو خلکو په وړاندې له ډېر زغم څخه چې د ستاینې وړ دی کار اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیښه د کابل په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د موټرو پر کاروان د طالبانو یو بم وچاودید. په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شاوخوا 40 تنه ژوبل شوي وو. د ناتو څېړونکو د پیښې د عیني شاهدانو او شواهدو په استناد ویلي چې امریکایي سرتیرو له چاودنې وروسته وضعیت څېړي چې قهرجنو خلکو سره ونښتل. چېړونکو ویلي چې امریکایي سرتیرو حتی وروسته له هغې چې یو افغان یو امریکایي سرتیری په چړې ووهه او هغه یې ټپي کړ هم زغم وښود چې ډېر د ستاینې وړ دی. د خسرو په نوم یو عیني شاهد څېړونکو ته ویلي چې له امریکایي سرتیري له برسیرن ټپي کېدو وروسته د هغې یو ملګري برید کوونکی چې چاړه یې په لاس کې وه او وروسته افغان امنیتي ځواکونه ونیو د پیښې له ځایه لرې کړ. د هغې په وینا د امریکایي سرتیري دغه اقدام چې په صبر او آرامۍ یې وکړ په حقیقت کې ډېر د ستاینې وړ دی. د ناتو څېړونکو هغه ادعا هم رد کړې چې وایي امریکایي سرتیرو پر خلکو ډزې کړې دي. دوی وایي دوی یوازې پر یوه خالي لوري د دې لپاره ډزې کړي چې قهرجن خلک د پیښې له ځایه لرې کړي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې پرون مازدیګر په کوټه کې 14 سوی چې یو تن پکې وژل سوی او د درو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ټپیان سوی دي. خو په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمن لاوري.
د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو ډیر شو سیمیزو پولیسو د وشل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوی بم د چاودنې په پیښه کې درې کسان وژل سوی او 13 نور ټپیان دي. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی دی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضيه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبري هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرح رد کړ چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ د ورکو پلانګانو د ډلې د یو بل مړی پرون په یو ډنډ کې وموندل سو. او پرون د نایجیریا په مرکزی شهر جوس کې 214 وسوې خو چارواکو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
له محمد قاسم سولمن نه پمننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دروازه ول دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دا ورکو ازنه د لټه پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل ستې خو ورزو برته درا پورونو برخه ده. البته سیمه زو نړیوال راپورونه راخلو پرون مازیګر د کوټه شهر په منځ کې 14 سوی چې یو تن پکښ وژل سوی او د درو شوزو او دوه ماشومانو په ګډون 15 ستنه پکښې ټپیان سوی دي. یو بل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل سوی دي. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوختو چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبل ورواړوله. یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه د جمعات حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غستل دلته زخمیان مخمیان پراته و زنانی ماشومان نارینه د مرابات سیټ سمبولون سان راورسېدل د سیول هسپتال خینه مونږ جان ته باد دا غره ورسېدل وا ته که سموش په خپل لاس باندې کاټان د پولیس کاډي تور چولې دي.
چاودنه دومره زوره وره و چې د ورڅیر مو ودانیو او دکانونو شې ماتې کړې. د پیښې ټپیان سم دسته د کوټې ملکی روغتون ته یوړل سول چې په هغه کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې یو ټپی تن عبدالعلي د چاودنې پاړه وایي
ځپل مې ځان چوک باندې ومه بلدې په لاجه کې ما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته اوباله درب وسو بیا په ځان نه پوسوي پټو شاید مال سره پاته سول بس ټکان سو ازربیس لوسته اوباله مې سر نه خلاصوي په ځان زګنګ شوم.
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښه ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل لمخې 15 کیلوګرام او د ریړو په منځ کې چاودلې دي. دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي نو یا خو چا دغه چاودیدونکو مواد هم دلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځنې چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي.
تقریبا اتنه زخمي
وي. د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي. بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سنه کې نامعلومو وسله والو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلي دي. د سیمې لویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومو وسله والو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل. د لویزو سرچینې وایي وسله والو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو، او وروسته یې دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسله وال سازمان پر غاړه اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کيري پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلې چې باید رسیدلې وای. ښاغلي کيري وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي کنه. ښاغلي کيري په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې، اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه، او وی ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کيري خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقه ته ورته وبلله. دا موافقه با چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي، او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بده معامله او کمه بده نه، بلکې تر ټولو ناوړه معامله، او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغه معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړ کړه. له دې مخکې ډیپلوماټانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقه ته رسیدلې، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لری کیږي او لشوې موافقه د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي وسی، د دې به هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. که ازادي رادیو ته مو اس ایم ایس رالېږه، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1 شمېره لارې نه موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر بمونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي په هکله معلومات لري، کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلی ول چې 5,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات غواړي هیله کوو چې یو ور بیا هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزادی رادیو ته ته جدی جدی سلامونه وړاندې کوم. تل سنې کوم چې د ازما ټلیفون شمیره دی او هغه چې زه خو ته ورکې چې روز د پاره 5,000 روپۍ د کړي وی چې هم یو ازما روز راته پیدا شي یا پات راکې. څو ما ته ورور معلوم دی، ما ته په دغه لمبر زنګ و یا آزادی رادیو دی و دې ته واس کړی ما ټلیفون شمیره دی ورکې چې نه لاس واړم یا دوا واړم د الله د رضا د پاره زه دا کار وته کوم. ما ته دې زنګ ووی د ازما چې مارا دې دوی ورته ورکړي. بیا کولی شي چې خپل د روغ سره ووینې خبرې وکړي، بیا دوی که یو شی راکوئ که نه راکوئ هغه دې د الله د رضا لپاره اطمینان او مؤمنانو ته ورکړي. وسلام، به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه ورور د تلیفون شمیره د ازادي راډیو په آرشیف کې شته. که ازادي راډیو ته تاسو تلیفون وکړئ، مونږ کولی شو چې د دغه ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګران دوستانو، راځئ چې اوس د محترم اوریدونکي دوست محمد تلیفوني پیغام واورو. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دی په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د ازادي راډیو په آرشیف کې دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال په هکله چې خپله اقبال ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی معلومات خپاره شي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه دوست محمد له فراه د ولایت د ملستان ولسوالۍ د چلکې خبره کوم. موږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي دی، د جسر بیلن زوی دی، محمد اقبال یې نوم دی. پرون موږ ته د ازادي د راډیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغسې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسې مهرباني وکړي او د دغه نمبر ډېر
تقریباً نجیب وقت خلکیان گر کڑوں اسکری تھے بیا زبر تشتے تم بیا چتی سو دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل غریبانو اواز نه لرم. که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، ما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو قریب دی چې نوم یې عبدالنبی دی، په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د څلورو کسو انډیوالانو سره ورک دی په یوه جنګل کې. هر چاته چې پاتې په دغه شمېره دی ماته تلیفون وکړي. 0 0 0 2 3 3 توجه سو مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د لشکرګاه میراجان. مگر ماما دی ورکتی نوی میراغا دی. میراغان میجی دا طالبانو پا داخیر کلو که ورکتوی. هر توک چه معلومات کلری مرتبی پا دا غشنرا کلیپون وکلی. 0 0 2 4 3 3 بیا یو زل بیا دا کلیپون شمارا. 0 0 2 1 4 3 3 د گلزار ویلدی د دادا جان او د بلاغا ورور دی. هر یو که کوم معلومات لري ته د غشمره د مشتزان وی. السلام علیکم. زه فرشاد د نامز د لغمان سیدن ټیم د ما صبر ما د بینډې کې په خور پینډې کې اصلس کال نو نس کال کار کرا کار چا دې په دې پتاولا کې په دې شمیره مونږ ته زنګ وای. ستر اتا یا دری سالویخ، پینزه سالویخ، و سالویخ، سالور، دلائه سالویخ، گوتی موقع تایی، و سلام.
زخ مرکان و لایت جراوت و سالویس خبر کن، مای وانگوالی در منانزاب خنابولی، سلم جراوت و سالویس لنده نگر اکسیمی در دریا کالا کیل تیورتی چار چار در ملماش ما در رنگوی. پدا وشنا شکر وستا و نگیوی، شپور سالویش، یو جیر، دنیوی. یو ځل بیا شمې روان. 0 0 9 4 0 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه ګلاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت د کوټو رسنه. زموږ مولوی صاحب د مولوی صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا درې کاله کېږي چې ښه نیولی دی. ورک شوی دی، د په اړه کوم څه معلومات راغی دا ډېر ښه خبره وي. په ټلیفون شمېره مو دا 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مجاہد لا احمد لازی باید پیغام پریزن څوک د دې په اړه مات لري د په کندهار کښې څوک وایي وایي د کندهار په پنجوایي کښې یا څوک وایي په ژړې کښې یا څوک وایي وایي چې سنګرې کښې هر څه څه دې په اړه معلومات لري ما ته دې په دې شمېره رنګ وایي صفر اویا اووه دېرش اووه شپېته یو سل یو دېرشت هغه کښې شمېرې تکرار صفر اویا اووه دېرش اووه شپېته یو سل یو دېرش
السلام علیکم زه حفیظ الله د پکتیا ولایت بزیاریو ولسوالۍ سانګړې اوسېدونکی یم حال په خوست ولایت کښې کابل سره کښې دلته شپې ورځې سبا کوو دلته د جمعې په مخام باندې مونږ یو وړکی ندارکه شوی ده چې نوم یې اشراف ده د پلار نوم یې پدین ده نیکه نوم یې جودین ده او تورې جامې په غاړه د سپینه خویله سر کړې ده که هر چا ته یې معلومات وي د دیني وروریې له مخې دې مونږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه شپږ شپېته اته نوي اویا بل نمبر ده صفر اووه سوه پنځه نوي شپږ شپېته اته نوي اویا
بلې السلام علیکم زه نظرګل د زابل ولایت نومیالۍ کنیولې ما یو ورور ولو په دغه کښې په کندهار کښې مو کار کوه بیا زه جنرالم ده له شاته ورځم بیا مې تر اوسه نه دی د ورور نوم یې محمد خان ده دغه اوس را سه ورک ته په ستا یو کال یې کېږي اوس کوم معلومات راکړه ډېره به شي زما نمبر دي صفر اویا نه څلور پنځه شپږ څلور سوه اووه نوي ډېره مننه
زما پلار محمد سلیم نومېږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورس وی کوره ته د حج په نیت تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دنګرک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي نو که چاته در کړي مونږ ته دې معلومات را کړي نو تللی د بیت الله شریف په نیت دی مګر تر تاجکستانه به هغه خلکو چې رسېدلی تر کوټې پورې پر کچا لار پېژني وایي زما ته مقصود شو
زما نوم سعدالله دی د کندهار ولایت څخه ستاسو په زحمت در کوم زما یو مشر ورور دی چې ذبیح الله نومېږي د محمد اسلم زوی دی د طالبانو په شپو کښې په مزار شریف کښې یعنې بخت کښې ورک شوی دی که هر ورته معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره به دې مونږ سره اړیکې ونیسي شمېره ده صفر اویا دوه اویا شپېته یو سلو شپږ اتیا شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا دوه اویا شپېته یو سلو شپږ اتیا هر مسلمان ورته که معلومات وي په دغه شمېره باندې مونږ سره ټلیفون وکړي او په پریمانه اندازه شرینې ورکول کېږي
السلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما ګل د سید ګل زوی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادرکه دی چې تاسې ور څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکوي وسلام
ازادي راډیو ته زما دغه پیغام دی وروره چې زما ورور ورک دی د دادګل په نامه دی که د سید ګل زوی دی که پار ولایت پارې ولسوالۍ کښې دی یو لک د جایزه ورکوم خپل شماره در خپل زما شماره ده په دغه شماره زنګ ووایي چې پیدا مو کړي چا سړي پیدا کړي لک روپۍ ورکوم اووه صفر دوه درې دوه اته دوه واره څلور صفر شماره بیا درته وایم صفر اووه صفر دوه بیا درې بیا دوه اته دوه واره څلور صفر
السلام علیکم زه برکت الله د خوست ولایت هغه تاسو سره په تماس کښې یم زما یو ورور چې فیض الله نومېږي او د جمالله زوی چې د شپږ پنځه ویشت کاله کښې پاکستان څخه مدارکه شوی ده او که هر چا ته معلومات په دې شمېرې سره ما سره اړیکه وکړي چې صفر اووه اویا یو پنځوس پنځه اویا اووه سوه پنځلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا یو پنځوس پنځه اویا اووه سوه پنځلس السلام علیکم
زما یو ګوګۍ ورور دی په دا درې میاشتې کېږي د کوره نه درکه دی دغه خلکو دا هیله ده که معلومات لري په دغه شمېره دې مونږ ته زنګ صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل د تلیفون شمېره پله تکراروم صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته
بلې السلام علیکم د حفیظ الله د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه ستاسو را پیغام پرېږدو زما یو د ماما زوی دی چې شامار نومېږي دا درې کاله کېږي چې ما دا راکسوی دی د محمد هاشم زوی دی که هر چا ته یې معلومات وي په دغه شمېره دې زما سره تماس ته نیسي صفر اووه صفر شپېته پنځه نوي څلور شپېته نولس
بلی السلام علیکم عبد الشکور افغانی د خلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم موږ ګونګي د درې میاشتې کېږي د درو کالو دی سپیره کایلی دی سپیره صدرې دی سپیره رښتینې پر سر دی ګوجمې په کوټه دی شین غمی دی هر مسلمان ور کې په حق معلومات لري د غنمبر دغه شمیره ته زنګ وي 0015 9 8 9 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0015 9 8 9 خپل شیرني ترلاسه کړئ وسلام
السلام علیکم زه عبدالرزاق کولی ډاکټر احمدالله ساس سره د چلیې په اړه کې زما پلار ډاکټر احمدالله بریالی وکال کېږي چې په هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سیفون په بازار د لوی مانده د قرې څخه دواخانې څخه د یو چا د مریض په توګه بوتي چې زما پلار مریض دی راسره ولاړ دی چې ورسره ولاړ دی بیا وروسته موږ ته زنګ وهئ چې دغو نفیسې غواړو خو موږ ته هېڅ نه کړې برابرې بس دا وکاله کېږي چې بیا موږ ته زنګ وهئ نه شي چې هر چا ته معلومات شوي هغه دې په دوو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي د 0 9 4 9 2 5 2 0 0 شمېره یو بیا تکراروم 0 9 4 9 2 5 2 0 0 افغان د سیم شمېره ده 0 5 2 0 دری دوا دری شمیره زل دت کروم 0 1 0 5 2 0 0 3 2 3 حاجی عبدالعزیز خان فکرزی ورونی حاجی عبدالروف نیسم الله حکمت الله رحمت الله محمد قاسم زامنی دی عبدالرازق سمیع الله عطیق الله مطیع الله زبیح الله صدیق الله در روزگان در ولایت در جهر و دلو سالی در طرف دکلی دی هر ساچی مرسم علمات راکی جایزه لری که هر سون و غواری
یعنی سر احمد ده فنجول سالی ده تسپیوان ده پیلا ده کندهار سر ده سپسمات کهما زمر یو کلیوان دی احمد سلان نیری تسپیوان ده فنجول سالی دی هر سلی چه ده طالبانی معلومات سری یا دی خپل از ما ده غو دی پر ده غو شمیره دی مرس ده زم گوی سپر آیا تر که شل داره بسیم
بله ز فرید احمد یم د کندهار د جړی از ما یو د اکازی چې ګل احمد نمیږي دا ډیر وخت کې چې نه درکه سوې دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونی 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و پورې خبرونه لري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس میں سخت ناچاری داشن خالے اوس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سا زما سخت نا چاری داشن خالی مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس نے بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت